پیش کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید،
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تخراغ لست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پراته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزدان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلې دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې د راج جیشل عدل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاهي پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نورې نیولې دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په 2 جلا بریدونو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې او لس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانې وژلې او لس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلې چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو فهرست کې شامل دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي.
و باورې چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې، د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واوري چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسو دی یتیمې ما د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ ما د ترغلم چې په مریا کوزدی کې زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشری مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشری مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشری مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمه کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشری مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غی ادارې ویلي په تیرې ورځ لسیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشری مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ-19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشری مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای خپل لوټنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سوړ شوې ده د خوړلو چینل لارو پوښه خو خوړلو ایران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهال چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خود من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دن دخو خدا ایرانه واخیسته ستون زی مدوه چند زیادی شوی پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخ که دن دیدر لوده حول دن دو لری شوی اوس لزخت زیاد و ستون زو سر مخ دی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم حقا هم که کم کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوال مرستندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان په سخت خورزواکۍ اخته سوی دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولای دی. د ایران دولتي اژانس سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختمانی پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي.
په ټوله کې ایران
په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په زریه ورته جوړ شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هېواد وباسي او دا نه دي ښودلي چې دې کې به څومره افغانان یو څونه به نور څوک وي که به نه وي. خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګه کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 15 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې. اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډیره بریده پورې ډیر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي. او په دې کې بیا د ډیر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتشیو هلته افسرانو یا کارمندانو. دا هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خو چې دننه هېواد من نه موږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغ کړي او د اقتصادي فشارونو نه ځان وباسي او داسې وایي چې موږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا اند چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې تاوده اړیکې سره پالي. دا تاوده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای ځکه چې د ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي اوس به هم وکړي په لاتون کې هم.
د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتک د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اڅکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د محدودیتونو له کبله وزګر شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ دغه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکا باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایي. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مشکیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندې وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څبان یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن تر مابین دا بیا کالو دا متاثره مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې زموږ کرباتونه انانات کلتور ټول په کتابه استو کلار نسو خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک وي.
د خاغلی اڅکزي په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې له زور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستي حمله له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د هیواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د یرغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دوه ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د مسایلو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداری ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبې پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپله خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په ځواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلي و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پازداران د یوه قمندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پازداران د قدس واکونو قمندان عباس نیل پروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې ووژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی په غزه تړانګ کې د دو ورځنی اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د یکشن به پر ازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسي. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل سوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روغتون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روغتونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روغتون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سړک په وسیله نښلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سړک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لږ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نزدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زلارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند تر رسیدي په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر ازتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لوی دیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوه او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د سرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک په رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې یو رسته راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړي. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسا عمرې له لوري جوړه شوې.
لمر خپله عیسا ده او د یتیمان لپاره پرې کې مفت هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورټ لرو. موټر ورچی د کور د مخ څخه یتي مکنجلی کاله کی هغه سپری در سرته وي بل کړه هغه یتیمان چې د ولسوالو یتي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دویش په اجازه ورکړو. لوډي مصارف ټول پر لیلیا سیستم ورته دا سیستم دا وست لیلیا 2500 موږ لیلیا یې واځي در او 1500 ناریا لرو چې جوړه شي چې 2500 کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پر ترس.
احمد د همدې شونځي یو زده کوونکی دی، وای پلاری تیری شل کلینی جګړی ورڅخه خاخېستی او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړې کوي.
ورکه جنرال مان نه دلونه چې کله به چې ما باندې ورولې د چې زده کړې به کوونه مان جنرال مان دلونه چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړه. خو موږ ته بارا عمر محمد سا دا زمينه ته برابر کړه چې تر ترانه مې شم د تاسو په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منځره کټه ته جوړ کړې دي. په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځل خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښ کوونه کوه او پاکه ځا د خوراکي
تو څخه راکې درې وخت منظمه غذا باندې. زاهد د همدې شوونځي یو بل زده کوونکی دی، دی وای نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسوي دي یتیمې ما د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې دلته راغلم چې په عمرې ښوونځي کې زده کړم. خپلې مشه دي د شپې د پای د لې راسو مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمينه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ د خوراکي توکو زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز ته معلوم دي د چې مریضان څوک کچنی کغاچی شفاخانی ته مبیایي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم ښوونځي او یا درنې تام د کمالي سوداګر ترسو مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړي چې زموږ د وطن نور تجارانو په دې بخش کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومان لپاره د ګډول شونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو، خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په یو ویډیوي پیغام کې معلومات ورکړي. افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګوزان وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 20 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لس پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي او لس نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه موده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمیر موترزو خلکو ډزې وکړې او 6 تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمیر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې 6 تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غوی اسور میاش کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمه ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کیږي او تر دې مخکې څو یو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې، اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي دي ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیله. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډیر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دا ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسو که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسو بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو د تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان د په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامي شرعي حکمونه د په خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډېر مننه. مولوي رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شراغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کور دی انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان ته کې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات دی آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات دی امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته دستې یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې، نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځه سره پټ ورکو، غوانه ورې بیا یې سلام واچو، د دریم ځل لپاره سلام واچو او زما له طرفه جواب تر لاسه نکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وځل په منډه تر دروازې پر راووتم او بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکاو، په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وایي سلام خو اجازه ده، ما سه اجازه غوانه ورې د تا له طرفه می جواب وانه ورې، نو زه کوڅه دننه شوم. په اسلام نو کور په کلتور دي مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور دی انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي په اجازه باندې به داخلي کې کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر بدر سره یې چې هغه یا بدی حوزه امر یې دین دي مربوط ارګان امر بدر سره یې دی قانون په لحاظ باندې هم لخانو لپاره هم ته نسې کولای چې یو چا کور ته همدغه سي به اجازه او دغه سي به سرپی ورنی نوځي. او په دې بوسو حالاتو کې خو بیا بيخي ته دلته خونه دخمنسته، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلق دی، بیا یو خواته د خلک دا وکي سي افغانستان کې امنیت ته او هر ولس له طالب سره دی، او نو بیا د کورته لاشي څه معنا لري؟ نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نه سم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کورته ته ورځي، کور تر ټولو لوی ستر حریم دی، او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازې ته د چا کورته داخلېدلی نه سي، او که داخلېږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کورته داخلېږي، او هم له قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی چې یو چا کورته یو چا شخصي حریم ته دغه سي به اجازه نه ووځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنون کوي صادق شنواری هم را سره دی. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسي او باندې باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته ساسو تخنیکی کارکونکو ته ډیر قدرمنو معزز او میلمنو ته اندر صاحب او اتمر صاحب ته وګوره، د کور په کور تلاشي چې پخوا هم به تیر کال وشوې د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایاتو کې دا پروسه تطبیق شوه، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډېر خلکو د دې ارکلی وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوځي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی، هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری، ولی دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسونیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولید دغه 13 به 4 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سای او ځکه 315 کې انداسې په 15مه او ځکه 15مه او ځکه، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولید چې دروازه ټکول کېدا، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقه ورسری او د بی اجازه نه نوځي، ولې ځنې داسې حالات هم پیښی وي په همدغه اسلامي امارات طالبانو وخت کې چې به مجاوزه هم نه نوتی دي په کور باندې چاپه هم وال شوی، چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، همداسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چا په کور باندې ته مثلا هلته نه نوځي او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته نه نوځي، دا هم خپل جرم بل کیږي. ولې بیا هم ځنې سونه دی را پیښی شوی د دوی ترمنځ، مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سنځرا منتشوي، یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی، یعنی ځنې به دغه سپې خره منتشوي، لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا دریشي مثلا داس کسان دي څلوېخ کاله 15 کاله یا شل کاله وظیفه اجرا کړي تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي دا هم تر وېوړې نه یو څه مشکلات هو او اوس هم ځینې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته خدای نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا پښتونه دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېرې ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه اوسنۍ تلاشي چې زیات فوکس په دې دی زه فکر کوم چې دا یو علت دا دی چې په دې روسیې کې کابل ښار کې ځینې داسې عملې کېږي ډېر وخت نه وخت او تیره اونۍ کې هم تا شاید وای د دې اوریدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینه چې دوی هلته شک او مشکوکو هغه ځینه تلاشي وکړي چې تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شینه هم لاس راشي نو زما په نظر باندې دا ګټي لري تاوان نه لري ولې د خلکو هرکلای هم شته حمایت هم خلک د دې په هرکلای کوي نو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي په حرمتي ونی عزتي ونی شي او په ډیر ښه ډیر
ښه اخلاق او
دا عمل تر سره
شي ژوندۍ اوسې اتمر صاحب تاسو تر ازو لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دا تلاشي ګټه هم کوي کګټه لري نو ځینو کسان ولی په کابل غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولی
اصل کې په پرنسيب کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخله راتله لاسګری صاحبان صاحبان به لیکن د غوی برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په راډیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي دوی خو وحشت سره بلد نه دي تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی ننوځئ د هغه په کور باندې د سقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي د هغوی په زنانه څه تیریږي خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ په پرنسیپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تلیفوني لټوئ چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ د هغه په عوض د دې چې تاسو سلاب پسې وګرځئ د هغوی البومونه د عکس کوئ تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی دا ستاسو د شانتن والا دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي یا اما په پرنسيب کې تلاشي په هر ځای کې شته دی تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ که کور تلاشي کېږي که خپله شخص تلاشي کېږي دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي دلته خپله رسنۍ دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي د دوی نه غوښتنه وکړي د فامیلونو نه د خلکو نه چې د ګروپونو سره دوی همکاري وکړي
ډېره مننه ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي د خلکو هم د اندېښنه څه و یا څه ده چې دوی انتقاد کوي
مخکې شنوار صاحبم په دې او ال سي خلک په دې باندې خوشاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشاله وو سي یا راضي وو سي. دوه مسائل باید موږ سره بیل کو، باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدي وي سیمې کې دي، دا مطلب دی چې دلته دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي، د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د لتا په یو خوا باندې رواني، ته د په بل خوا باندې رواني، ته د پی حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي را کوټ کوټ تلاشي را مستکی یا هر سړی په هر سړی باندې تا شکی او هر چاته دی شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دی ولست ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی، دا معلومه ده چې دلته یو 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 څوک په اصطلاح دغه چارواکی دی ولست په خوخه باندې نه دی راغلی. که چارواکی دی ولست په خوخه باندې راغلی، نو هغه خپل ټول ولست سره دښمنی نه کولای، هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نس کتلای، او هغه خطول ولست لزان نس لري کولای. او په همدغه موږ هغه راپورونه ولیدل په کابل کې، نو یو راپورونه مول دل یاد خلکو هغه غږ مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله، نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل، التماشمان دي، التسياسر دي، الت دي کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته بو ولي. دلته خو نه جنگ دی، دا خو نه د جنگ میدان دی، نه د جنگ ډګر دی. ته یو اجازه واخلی، باید ورسی ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول، دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دی یا دخل دی یا ځان ته حاکمان وای، د دې ترمنځ هغه واټن دی. او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بل زیاتیږي. دا اوس خو زوخ څونه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله ما جګړه را سخته سي چیرته حمله مملي په باندې اوس دي، ځکه دوی خو پولیسي رایا باندې یا پولیسي مشروعیت باندې خودلته نه درغلي، دلته خو دې ولستي مشروعیت خبره نه و. په همدې خاطر باندې دوی بیرته پولیس باندې راکېګ دي چې دا بتول دښمنانی باوچ په افغانستان په سیاست کې تر ډیره بریده پوری ولست ډیر خکیل نه، ولست مظلومی خلک ځپی، ار حکومت ځپی. طالب هم همدغه کار کوي، کله جګړه په باندې سختي یا په کومه لکومې سیمې شکایت ورته وسی، دوی فکر کوي چې بس همدغه زور لاره ده او یوازې بل لار نشته. د ټوپک په شپېلې باندې ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلې باندې خلک یل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینواری. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولی د تلاشي په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
کاملا دا خلکو لخوا کوم ځای پورې چې لیدل کېږي چې جناب انداز صاحب او اتمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فعلاً زه کابل کې یم.
بل ایشنور صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب سو، که نن ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروي غوږی است کی، نو کېدای شي آواز مور سره سم سیمې رواني.
اوس صحیح شو، آواز صحیح شو،
اوس به خیر سم سمې.
نو به جناب اتمر صاحب او مندل صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې، نو خلک په دې کې ډیر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتونو طرف، زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکړي، ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي، نو دا تلاشی بی نتیجه ده، دا بی نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوزه ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا، طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سرګولې درشي. خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم
دیو تیر کال هم دې خنه تجربه ورکړی او ډیر د دې ارکلای شوی او ډیر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر خم مثبت تاثیر کړی په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر خه اغیزې کړي دنو بنان خلک خوشحاله دي خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري د دې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی نو دغه سره تجهیزات څه کوي دغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي نو ترکم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشي خو پروسه کال هم و نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشي شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایمام ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشي وکړه بخنه وغوښته اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړی که نه در کار شی لاس ته رام شي هم ستا دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا اوکې اخلي او که چیرته چی لاس سره هم نه وړي هم دی اوکې اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفید ده پخوا هم د تلاشیان کېدی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغوی تلاشي وکړي او دغه
مننه شنوار صاحب نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي و وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځان سره بیاي دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي
اوس وخت کې خصوص په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنوي کې چې مونږه دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا طبیعي دی چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپله چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي به داسې ویستل په سړک باندې یو
بل اتمر سپ تاسو اواز زناورمه شغلې اندړ تاسو ترزو تاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال د دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکی په پام کې وساتل سي مېربن
یو خلملای ز لشنوار سب نه هیله کوم سید ال ته مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وو کې یا لیک تر لیک وای چې دا تلاشی مناسبه نه ده هم هغه زورول کیږي زه دغه اساساتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنوار سبوای صحت ګول ګلزار دی او خلک ډیر ځنی خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي هول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیس ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څات کې اصلا د غټوله کیسه للوې سره خراب ده دي طالب په همدغه رقم باندې سلوک له خلکو سره سیاوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده دلته دې پښتنه باید ونسي چې څه باید وسی دا باید وسی چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح اجدوی په اصطلاح امارت دی که هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامسته سي دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پورې سي ولاس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولاس په خوخه باندې رامن سنسي او همیشه به امدار حالت دا کار یو هر څوک راځي هغه به امدار حالت ولاس په کې ضروري دی ولاس په امدار استلاش کی او څوک سی وای سی حالت ډیر خ دی او څوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده دا راپورونه دی
خلک
ته تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدغه وجه د خلک شکایت کوي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشي پر موضوع خبري وکړي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي عکس العمل شوولې ملمنو د افغانستان ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوي رحمت الله اندړ د مسایلو شنونکو صادق شنواري او د پانتون استاد محمد